سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم پیل په خبرونو کوو د چارواکو په وینا د پاکستان د کراچۍ ښار یو زندان څخه تېره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډېر بندیان تښتېدلي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي کاشف عباسي نن سه شنبې وویل له دې ډلې اته اویا بېرته نیول شوي دي هغه وویل په تښتېدلو کسانو کې څوک د اورپکي په توګه پیژندل شوی یا د محاکمې لاندې نه دی ښاغلي عباسي زیاته کړې په دې نښته کې یو زنداني وژل شوی او درې امنیتي چارواکي ټپیان دي خو وضعیت تر کنټرول لاندې راغلی هغه زیاته کړې پولیس د پاتې تښتېدلو کسانو د نیولو لپاره چاپي وي د سند ایالت د کورنۍ چارو وزیر ضیا الحسن ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو بار راایستل شوي وو دوی ناڅاپه پر ساتونکو برید وکړ د هغوی وسلې واخیستې ډزې وکړې او وتښتېدل راپورونه وایي اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلي د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولیږي د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 20 فلسطینیان د جنوبي ښار رافه ته نږدې وژل شول او نوي نور ټپیان شول د اسرائیلو پوځ وویل سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی وو حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي د اسرائیلو اردو ویلي دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منعرف شوي وو په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته دواړه لوریو د خبرو تایید د خپلواک سرچینو لخوا ځکه ګران دی چې خپلواک خبریالان غزې ته د ورتګ اجازه نه لري د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت وایي چارواکو یې د دایکندي ولایت له سلمانانو سره د دوی په وینا اصلاحي غونډه کړې اعلامیه وایي په وروستیو کلو کې د ویښتانو د کمولو لویدیز ترزونه د ځوانانو ترمنځ رواج شوي اعلامیه زیاتوي دا ډول ترزونه کیدای شي نوی نسل په آینده کې له خپلو اسلامي ارزښتو او ملي هویت څخه لرې کړي اعلامیه وایي د دایکندي د امر بالمعروف رئیس عبدالمنان شهیدزاده سلمانانو ته ویلي چې د شریعت خلاف د ویښتانو لنډول یو څرګند منکر عمل دی او د مخنیوي لپاره یې د دوی مرسته غوښتې خو د طالبانو د پالیسیو منتقدین وایي دغه ډول محدودیتونه د ځوانانو روحیه او فردي هویت اغېزمنوي د طالبانو حکومت په تېرو څو کم څلورو کلو کې پر خلکو ګڼ محدودیتونه لګولي دي لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته ورغښتل شوې ده دغه شپارس کلن تنکه افغان ځوان د استرالیا په مرکز کانبرا کې اوسیږي او هلته د بارسلونا په اکاډمۍ کې فوټبال کوي لمر کټوازی تیر کال 2023 کال کې د استرالیا د شپارس کلن نسخه کوم ټیمونو کې درې واره د طلایي بوټ جایزې ګټلې دي لمر همدارنګ په فوټسال کې هم غنې لاسته راوړنې کړې دي او خای په 2015 کال کې له کانبرا ایالته د استرالیا د تنکیو ځوانانو ملي لوبو ته ور وغوښتل شي لمر به څه کال د نومبر په میاشت کې د بارسلونا اکاډمۍ ته د لا زیاتو څېړنو او همدارنګ د تمرینو لپاره ور وغوښتل شي لمر کټوازه یوازینی افغان ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال معتبر اکاډمۍ ته وربلل کیږي د بارسلونا د فوټبال په اکاډمۍ کې د فوټبال ګڼ مهم او مطرح لوبغاړو هم روزنې کړې دي له هغې ډلې لیونل میسي او د اوسني دور لوبغاړی لامین یامال د یادولو دی او پنجاب کینګز د هند د پریمیر لیګ په نهایي لوبه کې نن د رایل چیلنجرز بنګلور په وړاندې لوبیږي لوبه د احمد آباد په سټډیوم کې چې 1,22,000 نندارچانو گنجایش لري د کابل په وخت ماښام په 6:30 پیلېږي تر دې مخکې پنجاب کینګز او رایل چیلنجرز بنګلور هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل کومه اتلولي نه ده ګټلې د افغانستان نامتو آل راونډر عظمت الله عمرزی د پنجاب کینګز په لیګو کې لوبیږي پنجاب کینګز د یکشنبې په ورځ د ممبای انډینز لوبډلې ته شي اتلولي خپله کړې په 5 وکټو ماته ورکړه د هند نامتو بیټسمن ویراټ کوهلی د رایل چیلنجرز بنګلور لوبډلې سره لوبه کوي کوهلی او بنګلور به وروسته له هغه چې تېرونې د پلی آف په پیل کې پنجاب ته په 8 وکټو ماته ورکړه نن یوه نسبتا زړوله لوبه وکړي دا خبرونه
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزیر حقوق سرګندونو خبرګونونه پاره ویلي چې ویلي دي انسان په اسلام کې د غلام حیثیت لري د طالبانو پلویانو دا سرګندونی پر ځای بللی خو ویلي دي چې ځینې رسنۍ په لوی لاس تحریف کړي دي مخالفانو بیا ویلي چې دا اسلام د طالبانو خپل تعبیر دی پا په همدې پلمه دا زما حق دی خبرونه کې د انسان د ازادۍ پر حق خبرې کوو. انسان خځې او نارینه په اسلام کې کومې ازادۍ لري؟ د طالبانو حکومت چې افغانستان کې لنجونو د کار، تعلیم او ورزش حقونه اخیستي څومره له اسلامي ارزښتونو سره برابر دي؟ دغه ازادۍ نن سبا عصر کې څومره مهمې دي؟ که افغانستان کې پر دغو ازادیو محدودیتونه دوام کوي ناخوالې څه کېدلی شي؟ په خبرونه کې همدغه مسلې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله لطیفه خورم، دینی عالم فضل هادی وزین او د ښځو بله فعاله انارګل زیرک. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی سئ چې دا خبرونه همدا شیبه پر راډیو سربیره زموږ پر ویب پاڼه کې په ژوندۍ بڼه واورئ. ورزو له میلمنو سره بحث پیلوو. میرمن لطیفه خورم سټوډیو سره وصل شوې ده. میرمن خورم، ستړي مشي؟ تاسو حتمن له پرون راهیسې دغه بحثونه ګورئ، دا چې ازادۍ په اسلام کې څه ډول دي، دا به بیا وروسته پرېږدو دینی عالم ته چې په دې اړه باندې خپل نظر را سره څرګند کړي چې انسان په اسلام کې څومره خپلواکۍ لري، څومره ازادۍ لري، تر کومه حده پورې، څومره حدود ورته ټاکل شوي. خو راځئ لږ په دې خبرې وکړو چې دغه ازادۍ چې نن سبا په افغانستان کې له ښځو نه اخیستل شوي، دغه د درې نیم یا څلور کاله کېږي، دغه ازادۍ څومره مهمې دي، خصوصا د تعلیم، کار او نورو ټولنیزو چارو په کې کراشو، او که چیرته دغه ازادۍ همداسې محدود ساتل کېږي، له دغه ازادۍ نه ورکول کېږي نجونو ته، په اوږد مهال کې به ناخوالې افغانستان لپاره څه وي؟
زیاته مننه لودین صاحب چې ما ته مو هم وخت راکړې. خپل سلامونه ونیکې هیلې وړاندې کوم تاسو ته، درنو میلمنو ته او محترم اوریدونکو ته، هیله ده چې ټول به جوړ او روغ وي. نو زما نظر دا دی چې اول دا چې انسان هیڅکله غلام دی، غلام حیثیت نه لري هیڅکله انسان، یعنی غلام نه دی پیدا شوی. هغه په اسلام کې د مولوی صاحب محترم په اجازه چې ستاسو میلمه دی، نو زه غواړم چې موږ ټول په افغانستان کې چې یو الحمدلله مسلمان یو، د اسلام نه یو څه آگاهی لرو. نو انسان اشرف مخلوقات، هیڅکله برده نه دی خلق شوی. انسان هغه خپل، الله پاک هر انسان ته خپل ازادي ورکړې ده، د انتخاب حق یې ورکړې دی، او انسان یې آزاد خلق کړی دی. دا زموږ په مبارک د اسلام په دین کې د هر څه راغلی دی، او انسان یو خاص هغه خپل انساني کرامت لري چې هغه په قران کې هم ذکر شوی دی، په اسلام کې هم، او الله پاک انسان ته یو خاصه درجه ورکړی ده چې هغه په ټولو د نړۍ پر مخ کوم موجودات په غوي مسلط کړی دی. او زه خو حیرانه پدیم چې کله موږ نه دغه ازادي اخستل کیږي، دغه د تعلیم حق اخستل کیږي، تر اوسه پورې موږ دا نه پیژنو چې انسان څه حق لري، انسان څوک دی. یعنی موږ خپل ځان نه پیژنو چې الله پاک موږ څنګه هست کړی یو، انسان کوم حقونه لري، انسان ولې د دنیا ته رالیږلی دی. نو دا د څه نه، د بې سوادۍ د وجې نه چې موږ هغه مکمل معلومات د خپل دین په باره کې نه لرو، د خپل ځان په باره کې نه لرو. کله چې موږ نن خپل ځان نشو پیژندلی، خپل ځان ته موږ احترام نشو کولای چې موږ څنګه خلق شوي یو، یعنی موږ خپل ځان نه پیژنو، موږ به څنګه نور وپیژنو، موږ به څنګه خپل رب وپیژنو، موږ به څنګه خپل دین وپیژنو، او موږ به د خپل د ژوند څنګه مخکې وړو، او موږ به په دې څنګه پوه شو چې د دې جامعې حق په موږ څه دی، د دې دولت حق څه دی، او د دې هیواد حق په موږ باندې څه دی. ما خو تر اوسه پورې لکه څومره معلومات چې زه لرم د قرآن او د حدیث نه، د اسلام نه، ما داسې کوم څه نه دي لوستلي چې یو انسان، یو بشر اشرف مخلوقات د غلام حیثیت ولري، هغه د انتخاب حق ونه لري، هغه ازادي ونه لري. نو دلته بیا د موضوع ټوله راجي کېږي د موږ بندیزونو ته، پر تحصیل باندې، پر درس باندې، پر زده کړه باندې، چې کله تر اوسه پورې هم دوی د وخت به ارزښت دوی نه پوهیږي. تقریبا د دې څلور کاله شول چې ښځې نجونې د وظیفو نه، د تحصیل نه، یعنی بې برخې دي. تر اوسه پورې چې زموږ نارینه د خپل ځان په حیثیت او په شخصیت او په معنا نه پوهېږي چې انسان څه حیثیت لري د ځمکې پر مخ، نو هغه ښځې چې د تحصیل نه د هر آزادۍ نه د هر حق نه محرومې دي هغه به څنګه پوشي؟ نو کله چې یو نارینه زده کړه کوي هغه یو نفر خپل ځان ته زده کړه کوي، خو کله چې یوه ښځه کوي هغه یوه کورنۍ، هغه لکه یوه کورنۍ چې باسواده وي خپل اولاد ته، یعنی د آینده دپاره. نو زه اوس حیرانه دې ته یم چې زموږ عالمان او زموږ مشران څنګه د یوه انسان په ارزښت نه پوهېږي، انسان ته څنګه دومره توهین کوي، یوه انسان ته، یوه بشر ته، اشرف مخلوقات ته څنګه داسې سپک نظر کوي؟
بله میرمن خورم سلامت اوسې، کور ودان. وروسته به بیا له دنیا عالم ښاغلي وزین په دې برخه کې نورې خبرې واورو چې دا خبرې په څه معنا کېدلی سي. که څه هم وروسته داسې وویل شول چې د امر بالمعروف د وزیر څرګندونې یوازې تحریف شوي ځینې رسنیو کې کټولې وای په تفصیل سره واورېدل شي، ډېرې وای داسې هغه خبرې نه دي، یوازې دومره ویلي چې اسلام انسان د اسلام په چوکاټ کې بنده دی، د الله پاک چې دا موږ تاسو ټول مسلمانان منو، او پابند دی ځینو مسلو ته چې هغه هم ورسره ټول کسان
منی. سمه خبره ده ګوره لودین صاحب، دلته موږ آیات لرو په سورت تین کې او په پنځه نیم آیات کې چې هغلته دلته نه دي ذکر شوي، څو آیاتونه په قرآن کې موږ دینی عالم ته، یعنی ما اجازه ترې واخیسته، زه هغو ته احترام لرم، خو هر هغه شخص چې مسلمان دی په افغانستان کې یا په دنیا په هر ځای کې چې وي چې هغه په اسلام باندې ایمان لري هغه د خپل دین نه معلومات لري، ځکه دا شاید نه دي ذکر شوي چې انسان برده دی، یو انسان غلام دی او یو انسان د انتخاب د ازادۍ حق نه لري. دا ما نه دي لیدلی. دا به تاسو ته اوس د زموږ دروند میلمه عالم صاحب هم بیان کړي چې په هیڅ آیات او حدیث کې دا نه دي راغلي چې انسان د برده د غلام، یعنی یو لاستړلی شی دی، د انتخاب حق هم نه لري، د تحصیل حق هم نه لري او بالاخره د ژوند حق هم نه لري. دا ما نه دي اورېدلی، نه مې لیدلی، نه مې لوستلی.
کور ودان سلامت او سیرازی چې میرمن زیرک نه هم واورو دغه څرګندونو چې موږ ته مخکې اشاره وکړه. په افغانستان کې تر ډیره دنجونو خبرګونونه پارولې دي، دنجونو لخوا، دنجونو د فعالانو لخوا، د ښځو د فعالانو لخوا. داسې ویل شوی دی چې طالبان ګواکې له اسلام نه بیل تعبیر لري، داسې او تعبیر ترې لري چې په نور اسلامي نړۍ کې نشته. میرمن زیرک، ستاسو په باور دغه کومې ازادۍ چې له نجونو نه یا له ښځو نه په دې تیرو نږدې څلور کلونو کې اخیستل شوي، دا ازادۍ څومره مهمې دي چې بیرته نجونو او ښځې دغه ازادۍ ترلاسه کړي؟ میرمن زیرک سره فکر کوم اړیکه ستونزه لري، په هر حال موږ به بیرته له میرمن زیرک سره خبرو ته ادامه ورکړو. میرمن زیرک ستړي مشي، اوس تاسو اړیکه وصل د سټوډیو سره. زما پوښتنه ماتمن واخسته چې دغه ازادۍ چې لنجونو نه اخیستل شوي دي، دغه ازادۍ څومره مهمې دي په افغانستان کې؟
مننه. زه په اول قدم کې محمدي توفا تاسو ته وړاندې کوم سپاره ته. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. سلامونه تاسو ته او د تاسو د استوډیو لارې ته ټول اوریدونکو ته خپل نیک سلامونه وړاندې کوم. تاسو په دې رقم موضوع ته اشاره وکړه، ګوره موږ تاسو کې سوچ وکړو، کنه مثلا د اسلام له نگاهه انسان آزاد دنیا ته راغلی او باید آزاد ژوند وکړي. موږ تاسو کې سوچ وکړو که دوی دا فکر کوي چې موږ مثلا په ښځو باندې تعلیم پابندي وکړو، یا په جنکو یې باندې، یا په پوهنتون باندې، یا په انسټیټیوټ باندې، دا موږ تاسو وطن سل کاله شاته اچوي. او بعد وختونه به زه درته وایم چې دوی په دې باندې خط دیږي. که موږ تاسو سوچ وکړو د دوی مشرانې سیدي دا مشران دغه لوران ټول په خارج کې تحصیلونه کوي، دوی د تحصیل په ارزښت باندې پیږي، دوی په هر څه پیږي. خو دا به موږ او تاسو باید په حقیقت باندې سترګې پټې نه کړو. دا یو پروژه ده چې دوی ته پیسې ورکول کیږي، د پیسو په مقابل دوی ته ویل کیږي چې تاسو دغه دغه کارونه وکړي. کنه موږ ته اسلام حق راکړی، د تعلیم حق موږ راکړی. که موږ او تاسو سوچ وکړو، اسلام 5000 کلن تاریخ لري او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها خپل تجارت او رسول الله مبارک د موږ او تاسو خو پیغمبر خپل همکاري ورسره کوله. نو چې اسلام حق نه وي ورکړی نو یې به تجارت ولې کوله؟ به رسول الله مبارک ولې همکاري ورسره کوله؟ ګوره ما ته الله تعالی د تعلیم حق راکړی، ما ته د ژوند حق راکړی، تا ازادي جلال تعالی له طرف یو په ما باندې اوس په یغي باندې محدودیتونه لګیدلې. دوی ځان اسلام بولی او د اسلام پیروان ځان بولی. صحیح ده، حجاب ته زه احترام لرم. میته نه مثلا دوی راغله ما حجاب واغسته، ما خپله شل کاله پنځه کاله کېږي چې ما وظیفه کړې، ما د چادري سره دفتر ته زه تللی یم، په حیا او په پرده بېرته راغلی یم. زه یې د هر شي طرفدار یم، خو که دا مثلا ما ته وایي چې مثلا تعلیم مه کوه، تا ته الله تعالی دا حق نه دی ورکړی، دا په کوم حیات کې راغلی؟ دا خو هغه ما ته په ثبوت ورسوي که نه؟ یعنی زه د جمهوریت نه ډېر بدې بدې خاطرې لرم، خو دغه شل کلن دوره په جمهوریت کې په کوم مکتب کې په کوم پوهنتون کې په کوم کې برمانډې لیدلی، هغه ثبوت خو دی راوباسي که نه؟ دا نه ګوره، که زه ایجاب کوم ما ته خپل ایمان وجدان دا اجازه راکوي، زه د دوی په خوله باندې ایجاب نه کوم. که زه مثلا هغه خپل اسلامیت په نظر کې نیسم، خپل عزت دا ایجاب دی ما د پښتو عفت او عزت ته، خو دغه چې دوی په د تعلیم باندې د ښځو په کار باندې پابندي لګولی، دا یې موږ او تاسې وطن سل کاله نور شاته ولوېده. هغه څه دستاورد هم څه لرله، هغه ټول دې ختم شو. ګوره دغه پردی پروژې دي، د پردی لاسوینې دي، خو خلک نه غواړي افغانستان په پرمختګ وکړي. ولې په دې دغه وایي چې که چېرې دوی پرمختګ وکړي دوی نړۍ دوی مخه نه شي نوایي، خو په دغه خبره بس یو با یا نه یو بنا ورته ونیسي تر ودرېږي مخنیوی وشي، خلک پرمختګ ونه کړي. که چېرې افغانستان پرمختګ وکړي بیا دنیا ورته ټینګېدای نه شي. دغه بس دغه یو څو وخت سره دا فکر نه ده چې مثلا دوه پنځوس دولتونه ورسره و د جمهوریت سره، هغه چې سقوط شو آیا دوی به دایمي د خط الله تعالی له طرفه راوړی چې موږ به دایمي یو؟ نه، خو دا د خپل ځان سره هم ظلم کوي، دوی د خپل ملت سره هم ظلم کوي، د ولس سره هم ظلم کوي. خو صحیح ده، په دغه ښځه باندې خو ظلم تم مه کوي. دغه پرون په کوټې سنګي کې کابل
بل مرمن زیرک متاسفانه چې تاسو غاک سم نه دی، خبرې مو قطه قطه کیږي، نو خبرې مو سم نه ورو. ما تاسو له خبرو داسې انتباه واخیست چې تاسو وایي چې طالبانو چې د حکومې ازادۍ محدود کړي دي، د دینی ادرس نه بندې کړي دي، اما تاسو په ټکو دا سیاسي بڼه لري، دا د بل چا په اشاره باندې دغه بندیزونه وضع کیږي، همداسې وایي کنه؟
هو مزام دغه سوای من دغه سوای ملي کې
ښه کور ودان را سره اوس یې راځي چې او اوس موږ سره خاغلی
باندې ظلم ستاسو شروع کړی
و خاغلی فضل هادی وزین هم را سره وصل شوی دی، تر هغه بس تاسو اړیکه هم سم شي میرمن زیراک را سره پات شي. وزین صاحب ستړي مشي، زموږه بحث تر اوسه پیل شوی دی، په دې خبرې کې چې په اسلام کې انسان نارینه او ښځه دواړه څومره ازادۍ لري، آیا د غنن سبا چې کومي ازادۍ په افغانستان کې اخیستل شوی دی، دا اسلامي منبع لري او کنه فکر کوي دا د طالبانو سیاسی یا خپل هغه پالیسی یا تګلارې د چې ځان ته جوړ کړی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ته او لږ تاسو سلام علیکم. تاسو د سوات ژوند پر د اړین پروژې په اړه مخکې د ازادې مفهوم په اړه څه ازادې سوال وکړ دې شته؟
بله وزین صاحب، په بخښنه سره امکان سره چې دغه خپل ځای لږ زره بدل کړئ، ځکه له بده مرغه ستاسو غږ هم داسې واضح موږ نه اورو، شاید اورېدونکو ته هم ډېر واضح نه وي. که لږ زره خپل ځای بدل کړئ ممکن چې غږ مو
صحیح
اوس یو څه واضح سو، مهرباني ادامه ورکړئ.
مخکې دې چې ستاسو سوال مستقیم ډول زه ځواب وایم، دا اړین ضروري بولم چې د ازادۍ مفهوم ته لکه سوالت د اشاره ولرو، بیا به دا ووایو چې آیا مطلق ازادي چېرته شته که نشته، بیا به دې اوسنۍ وضعیت ته لږ کتنه وکړو. اصلي دا ده چې الله تعالی له انسان دی، الله تعالی اسلام له نظره، د قرآن کریم د آیاتو له نظره، د پیغمبر علیه الصلوات والسلام د حدیثو له نظره، انسان د الله تعالی مخلوق څنګه چې نور مخلوقات په نړۍ کې کائناتو کې ټول دا طرح خلق پیدا شوی دی، خلق شوی دی همدغه انسان. دغه انسان چې نورو مخلوقات نه ټول مخلوقات په نړۍ کې په دنیا کې په هستي کې په ډول کې یو هغه په فزیکي شکل، یعنی په فزیکي او په مادي شکل د الله تعالی قوانین په طبیعت کې چې په فزیک او کیمیا نور قوانین چې دي انسان دی، غیر انسان، حیوانات، موجودات، دا ټول د الله تعالی د قوانینو سره تابع دي. یعنی هیڅوک د فزیک د قوانینو سره سرغړونه نشي کولی، کیمیا د قوانینو سره سرغړونه نشي کولی. بل شی چې انسان ته پیژني د مخلوقاتونه، هغه دا ده چې الله تعالی انسان عقل لري، عقل لري، بیا د عقل په نتیجه کې انسان اراده لري، اراده لري انتخاب او انتخاب کولی شي، دا یو انتخاب کولی شي. نو د عقل او د اراده په نتیجه کې انتخاب لري، او د انتخاب دنه دي ذاتي خبره رامنځته.
بله وزین صاحب، او په بخښنه سره تاسو منتظر شئ چې موږ تاسو واتس اپ سره اړیکه ونیسو، ممکن غږ مو سم شي. له بعد مرغه چې غږ مو داسې ډیر واضح نه دی، واضح دی خو ممکن اوریدونکو ته چوند رادیو له سپونه د غږ اوري، او رادیو سپې هم داسې پخوانی سپې نه دي چې ډیر پیاوړي وي، نو ممکن اوریدونکو ته یو څه هضمول او اوریدل مشکل وي. موږ به له واتس اپ نه اړیکه ونیسو. میرمن خورم تاسو را سره راځي، له تاسو سره به خبرو ته ادامه ورکو، بیا به له وزین صاحب سره بیرته اړیکه سمه شي انشاءالله. دغه د طالبانو څلورم کال په پوره کېدو دی، او دغه آزادۍ اخیستل شوي دي. تاسو هم په دې باور چې دغه به سیاسي انګیزه ولري، او کنه فکر کوئ د ځینو کسانو په باور چې طالبان له دین نه خپل تعبیر او تفسیر لري؟
مننه لودین صاحب، ګورئ دا مهمه نه ده چې دا اوس سیاسي اړخ لري که کوم بل اړخ لري. مهمه دا ده چې دا وخت د تقریبا څلور کاله د ښځو د نجونو نه اخیستل شوی دی. ما ته مهم دا وخت دی، ځکه دوی د وخت په ارزښت نه پوهېږي. آیا دوی که دا مسله واضح هم شي چې آیا دوی پوهېږي، ځان یې ناګاره کړی دی، ځان نه پوهوي، او که دا یعنی سیاسي پروژه ده، دا دلته ستونې پنج موجود دی، دلته کومه بله خبره ده، دا هر څه یوه طرف ته. آیا دا څلور کاله وخت دی موږ ته بېرته راکولی شي؟ نه، په هیڅ وجه نه. او که دوی د اسلام د نظره، دوی وایي چې ښځو ته د حق نه دی ورکول شوی، ګورئ اسلام ښځو ته د هرې نگانه، سیاسي، حقوقي، اجتماعي، اعتقادي، تاریخي، فقهي، یعنی د دوه هر منبونه په قرآن کریم کې ښځې د یعنی د بس دغو ته په دو ټولو موضوع کې حق ورکړی دی. او په آیتونو د قرآن کې چې سورت مریم ده، او په یو سل شپږ نوي آیاتو کې مستقیما ښځه په قرآن کریم کې تر بحث لاندې ده، او دوی ته هغه کوم حقونه چې دي په اسلام کې هغه ورته ورکړل شوي دي. او دا هم ذکر شوي دي چې ښځه په یوه اجتماع کې، په یوه دولت کې، لکه څومره سم نیم حق لري چې دا باید په اجتماع کې وي، او هغه خپل ژوند لکه د یو نارینه په شکل مخ کې یوسي، دا حق یې ورته ورکړی دی. په یو سل شپږ نوي آیاتو کې مستقیم ښځو نجونو ته اشاره شوې ده. آیا دغه عالمان په دې نه پوهېږي؟ او دا هیڅکله په قرآن کریم کې، یعنی ما داسې کوم څه په آیات او په حدیث کې هیڅ ما نه دي لوستي چې آیا ښځه یا نارینه د تعلیم او د آزادۍ د خپل ژوند حق نه لري. ما په مخکو برنامه کې د یوې خبرې ته اشاره وکړه چې خدای نه خواسته هغه ورځ را نشي چې موږ د اسلام نوم واخلو او د چا سره خنجر وي، موږ په دا زړه کې پوهې چې نه، یعنی د اسلام نه دومره نفرت او کرکه وکړي. اسلام د مهربانۍ، اسلام د همپذیرۍ، اسلام د درک، د فهم، د آزادۍ. اسلام یو ډیر ښه دین دی چې اشرف مخلوقات انسان ته ټول اسانتیاوې دي، ځمکې په مخ ورته برابرې کړې دي. او کله چې موږ دا حق ځان ته ورکو چې د یو د بل نه دغه حق اخلو، دا زموږ حق نه دی، ځکه الله تعالی چې موږ ته سره کړې دي، موږ په کوم حق د یو بنده نه، د اشرف مخلوقات نه، د خپل حق اخلو؟ او که دا هر منبع وي خو یعنی هیڅ فایده نه لري.
بله، تاسو وایئ چې که چېرته سیاسي فشارونه وي، د بل چا په اشاره طالبان دا کار کوي، یا یې هم له اسلام نه خپل تعبیر وي، خو په ټوله کې وایي چې وخت ډیر ځای سو، څلور کاله ووتل، دغه د پاګست کې څلور کاله پوره کیږي، یا په راتلونکي اسد میاشته کې چې ډیر عمر دی، یعنی څلور کاله تقریبا یو ځوان کې په پانتون کې وایي اوس فارغېدله، او که یو کس په شپږم صنف کې وایي اوس به تقریبا یوولسم صنف ته تللی، یا دولسم صنف ته. په هر حال کور ودان له ښاغلي وزین صاحب سره اړیکه بیرته ټینګه شوې ده، دا ځل هیله لرو چې غږ یې واضح راشي. وزین صاحب، تاسو تبصره کوله زموږ له پوښتنې مخکې پر ازادیو باندې غږېدلې، تاسو خپلو خبرو ته ادامه ورکړئ.
تشکر ډیره مننه. ما دا عرض کوله چې دلته د اسلام له نظره د انسان پکله دوه قوانين دي، هغه یو د الله تعالی قوانين دي چې هغه په ټولو مخلوقات باندې په ټولو اشیاء باندې پر حقیقت چې هغه فزیک او کیمیا او نور قوانين تفسیري هغه ټول کائنات هغه قانون ته تسلیم دي او دغه ته د سرغړونې یا د ازادۍ هغه امکان نشته، هغه د طبیعي قوانين دي. دوه قوانين دغه دوه شی چې په هغه کې د ازادۍ خبره د انسان ازادۍ خبره رامنځته کیږي، هغه دا ده چې الله تعالی انسان اشرف المخلوقات ده، اکرم المخلوقات ده، او د دې سبب العمل دا ده چې انسان عقل لري، یو کله چې عقل لري بیا اراده لري، د یو کار او د بیا د اراده شل لري، انتخاب لري چې یو کار وکړي او نه کړي. دغه دغه ځای نه د ازادۍ خبره رامنځته کیږي. نو الله تعالی د انسان لپاره په دې ټولنیز ژوند کې، په فردي ژوند کې داسې یو څه حدود وضع کړی دي چې هغه حدود چې هغه شریعت کې راغلي دي، دا وکه او دا ونه کړه. اما دغه حدود دا په زور نه پلي کېږي په انسان باندې، بلکې دا انسان ته پرېښودل شوی دي چې هغه انسان دا انتخاب وکړي چې دغه غوره لاره ده، دا ښه لاره ده، دا کار کوم، دا بد لاره ده، او دا د لاره کې نظم او دغه بد کار دی زه نه کوم. دلته او دلته دی د جزا او د پاداش دلته دلته خبر رمسته کیږي ابتلا و ازمائش هم دی لپاره. خو الله تعالی وایي چې وهدای نه هنده لار ورته خودلی کړي چې دی خواته ځي کې دی خواته ځي. نو انسان الله تعالی دی باید دی الله تعالی د قوانین پیروي وکړي، د تا قانونه پس راونه ونکړي، او کچیر انسان دی الله تعالی سره سم ژوند کې اوسېږي، دغه نتیجه به دغه سترګاری او نجات او ښه ژوند دی. البته دغه دی آزاد انسان مفهوم دی، انسان باید د الله تعالی د قوانینو څخه سرغړونه ونکړي چې هغه دغه مخالفت وکړي او هغه بل منفی لاره غوره کړي. دا د انسان اختیار ده، د همدې اختیار کې انسان اختیار نه درلودی، انسان سره اراده نه و، عقل نه و، خو بیا د پاداش د جزا او جنت او دوزخ او د پخه او بد دا 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 بیا ګناه او ثواب معنا نه درلوده، به مفهوم کېدله. انسان اختیار ازادي لري. البته دغه ازادي چې انسان لري، دغه ازادي او دغه اختیار دا باید د الله تعالی د قانونو په چوکاټ کې استعمال کړي، او باید قانون سرغړونه ونه کړي او کوکې وکړي نتیجه منفي او خو نتیجه ښه کړي. نو حتمي دا ده چې اسلام له نظره بالکل انسان دی آزاد، انسان آزادۍ ډېره پراخه ده. کومه حدود چې ټاکل شوی دی هغه محدود شیان لپاره دی. نو انسان باید د انتخاب حق لري، هغه انسان دی څنګه چې د لباس حق لري، د انتخاب حق لري، څنګه انسان د خوراک انتخاب حق لري، همدغسې قانون کې څنګه چې انسان دی د کار، د تعلیم، د درس، د سفر، د نورو د خپل د ژوند د شریک د ټاکلو د حق لري، همدغسې دغه دایره د ازادۍ په اسلام کې خدا. یعنی که موږ اسلام ته وګورو، حلال او حرام ته وګورو، د حرام دایره ډېر محدود دی، دایره کې د حرام شیان کېدای شي 10% دي، 15% نور شیان هغه مباحات دي، هغه حلال دي، او د حلال په دایره کې انسان آزاد دی چې هغه اختیار وکړي، هغه د تعلیم په ټګر کې، د کار په ټګر کې، د سیاسي فعالیتونو په ټګر کې، د اقتصاد په ټګر کې، د ټولنې په ټولنیزو مسایلو کې، د کورنۍ مسایلو کې انسان د حق انتخاب حق لري، او باید انسان آزاد اوسي. کوم دی لپاره خو لا اله الا الله چې اسلام کې د اسلام ارده کلمې طیبه لا اله الا الله غدي مقصد داده چې موخې داده چې انسانان دی بندگانو دی شهوات دی قدرتواغیت دی قدرتونو دی چوکې دی هر ډول بندګۍ نه وژغوري، او یو الله دی وازی هغه دی الله تعالی بنده شي. نو کله چې انسان دی نور اشیاء او انسانانو دی بندګۍ نه وژغورل شو، په دې معنا ده چې دلته حقيقي ازادي رامنځته کیږي. همدغه سي بل خبره مې دا کوله، بل انسان دی الله تعالی په چوکاټ کې پراخ ازادي لري. البته دا خبره باید وکړو چې یعنی حتی مطلق ازادي هیڅ چیرته نشته. اوس هر مثلا یاد انسان چې ټولنه کې ژوند کوي، په کورنۍ کې ژوند کوي، په ټولنه کې ژوند کوي، په چاپیریال کې ژوند کوي، په دولت کې ژوند کوي، هغه مکلف ده چې دغه هیواد، دغه حکومت، دغه کورنۍ، دغه چاپیریال لیکل شوی قوانین یې نه لیکل شوی قوانین یې هغه ټول باید ومني. یعنی مطلق ازادي که څوک دا خیال وکړي چې چیرته انسان نشته چې هغه مطلق ازادي لري، هر څه وکړي دا هیڅ په دنیا کې دا نه پیدا کیږي او هیڅ بشری عقل دا نه مني. نو خلاصه زما دا و چې بلې انسان الله اسلام له نظره الانسانان د الله تعالی بندگان دي، د الله تعالی قوانین باید ومني او دغه د حدود الله تعالی ته حدود ومني. همدغه په دې حدود دننه کې چې هغه ډېره پراخه ساحه ده، انسان حق لري، انسان د تعلیم حق، د ژوند حق، د ژوند ازادي، د تعلیم، د انتخاب ازادي، د اقتصادي فعالیتونو ازادي، د سیاسي فعالیتونو ازادي، د اجتماعي او ټولنیزو مسائلو ازادي، دا ټول په اسلام کې شته. او 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 سو هیڅ کوم دا حق نه لري هیڅ انسان نه حکومت چې دغه ازادي د انسانانو نه اخلي او واخلي او انسانان دغه ازادي نه محروم کړي.
کور ودان وزین صاحب سلامات اوسئ، د تحلیل نه مننه. راځئ چې د نور ملمنو نظرونه هم واخلو. میرمن زیرک، تاسو مخکې ویل چې تقریبا څلور کاله کېږي چې له کاره محرومي شوي یا په کور ناست یا مال مخکې نه تاسو هغه خپل حجاب مراعتوو، یعنی هر ډول شرایط چې د اسلام به مغو ته په کتو د تعلیم برخه وي که د کار برخه وي افغان میرمنې چمتو دي. تاسو څه فکر کوئ ولې د طالبانو چارواکي دغه خبرې نه اوري؟ څلور کاله زموږ د راډیو په ګډون بیلابیلو رسنیو، دغه راز بنسټونو، نړیوالو بنسټونو، ملګرو ملتونو، د بشري حقونو کنوانسینونو په طالبانو دغه غږ وکړ چې دغه کوم بندیزونه چې تاسو لګوئ یا دغه کوم بندیزونه مو چې لګولي دا په اسلام کې ځای نه لري. دیني عالم د ښاغلي وزین په ګډون بیلابیلو دیني علماو د اسلامي هیوادونو کانفرانس ورته ویل چې په اسلام کې دغه بندیزونه ځای نه لري، تاسو مه لګوئ. ولې طالبان په خپلو ژمنو باندې ولاړ دي؟ ولې نه پشا کیږي؟ ولې مثلا هغه کسان چې تاسو مخکې ویل چې د طالبانو مشران یا یو شمېر چارواکي یا اولادونه لورانې په بهر کې پانتونونو ته ځي، دوی د تعلیم په ارزښت باندې باور لري، د تعلیم په اهمیت باندې باور لري، دوی ولې له خپلو خبرو نه شاته کیږي؟ او د دې خبرو یا د دغو کارونو زیان خو بالاخره افغانستان ګوري.
مننه، تاسو ډېر ښه ټکي ته اشاره وکړه. زه به یو مثال تاسو ته وکړم. یو غلطه وایي څه غلا وکړه او د کور څښتن ته وایي چې بیدار اوسه. ګوره، دا موږ او تاسو ښه پوهېږو چې دلته خبرې د پردې شاته نور څه دي. ګوره، موږ او تاسو باید د دوهې په تلون باندې وغږېږو. هغه تلون چې په دغه کې شوی وو، آیا دوی په هغه تلون باندې عمل کړی دی؟ هېڅکله یې نه ده کړی. دوی ته پاسې شا مثلا مخامخ دښمني ورسره کوي نړیوال، او پاسې شا مثلا پیسې ورکوي، بودیجه ورکوي. د دوی یوازنی هدف دا ده کنه چې مثلا د اسلام بدنام شي، اسلام دومره بدنام شي چې په یو وخت کې داسې وخت راشي چې بیا چا ته وایي چې ملا صاحب هغه به درته وایي چې پلار دې ملا ده، هغه به د دغې خبر باید ښې درته ساتي. دا د اسلام بدنامولو لپاره دا پروژه مخې ته ځي. ګوره، دا پروژه به دوام ونه کړي که موږ حقیقت خبر نه لرو که 15 کاله ده، 10 کاله ده، 10 کاله ده. دا پروژه ده، دا پروژه د لودین صاحب، او دا پروژه دوام نه کوي. زه پوهېږم چې هغه طالب د ګټې په اهمیت باندې ښه پوهېږي، د دوی اولادونه بهر تعلیم کوي، خو دلته په افغانستان باندې چې دوی د قیدات لګولی دا کو دا ټول بهرنۍ لاسوهنه ده، بهرنۍ لاسونه دي چې دوی دي هماغه په هغه باندې هغه حمایه کوي او دوی دلته د قانون تطبیق دا څنګه ګوره که مثلا نړیوال وګوري که نه په څلور ساعتو کې دغه هغه له منځه وړی شي دا کوم قیدات دوی راوستلی خو نه غواړي. دا نړیوال نه غواړي، خارجیان نه غواړي، وایي چې د افغانستان خلک په تنګ شي، په تنګ شي، په تنګ شي. په اخر کې دغه اسلام د خلکو له پامه وغورځي.
بله، نړیوال خو به واضح خبره چې یوازې غږ اوچتوي دغه سازمانونه چې د دوی مسؤلیت دی لکه ملګري ملتونه، او هغه اجرایي قدرت هغوی نه لري. اما د امریکا اوسنی ولسمشر په زغرده ویلي چې د اروپا حالات پر امریکا څه، د افغانستان حالات له امریکا سره څه. مثلا په زغرده ویلي چې هر څوک نن سبا باید خپل غم وخوري، هر هیواد باید خپل په خپل پښو ودرېږي، د بل هیواد مرستو ته اړ نه اوسي. اوس خبره راګرځي بیرته خپلو افغانانو ته، خپل د افغانستان وګړو ته چې تقریبا د ملګرو ملتونو د وروستیو شمیرو له مخې 45 میلیونه نفوس دی د افغانستان، په دوکې چې هغه 8 میلیونه شاوخوا کډوال دي. نو فکر وکړي 15-10 میلیونه به اوسنی نفوس وي د افغانستان، په دوکې ځوانان او د خبرو خلک هم ماشاءالله ښه زیات دي. څه کول په کار دی؟ راځي لږ زره په حلارو باندې هم تم شو. میرمن خورم، ستاسو په نظر څوک مونږ او تاسو په ګډه نور افغانان چې مونږ او تاسو غاوري ځوانان دینی او عالمان ترڅو طالبان دې ته وهڅوي چې دغه بندیزونو نه پشاسي او انسان ته خصوصا ښځو ته هغه ازادۍ ورکړي چې اسلام کې هغه ازادۍ تعریف شوی دی او اسلام کې په ازادۍ باندې تاکید شوی دی.
مننه لودین صاحب، دا بزمو غواله برنامه نوی ځکه موږ په مختلفو برنامو کې د خپل غږ اوچت کړی دی او د خپل حق هم ترې غوښتی دی. خو څوک دی چې د زموږ خواهشاتو ته یا د زموږ خبرو ته یا د موږ چې کوم درد لرو چې د خپل ازادي مو نه اخیستل شوی دی دوی ته چا غوږ نه دی نیولی او دوی دا فکر کوي چې مثلا دا ستاسو حق نه دی. موږ په وار وار آیات او حدیث او قرآن او ټول دا موږ ورته بیان کړی دی او لکه زموږ درانه میلمه چې وفرمایل چې انسان ته یعنی مطلق ازادي نه ورکول کیږي. نو مطلق ازادي په دې معنی ده چې دوی موږ ته حتی ان کوچه حجاب لکه بیل بیل سنفونه درسي سنفونه او یو نوی نصاب دی دوی په انتخاب باندې دا موږ هر څه قبول کړی دي. او نو داسې نه ده چې موږ د حجاب د دوی په خبرو باندې موږ حجاب کړی دی. موږ الحمدلله مسلمان یو په دې خبرې چې په قرآن کې ذکر شوی دی چې مؤمنه ښځه او جنۍ باید خپل حجاب مراعات کړي. که چې جمهوریت وخت هم موږ خپل حجاب مراعت کړی و او که وسم دی دا د دوی بیان نه دی چې موږ د دوی په بیان موږ خپل حجاب مراعات کړی وي. موږ دا څو څو ځله ورته ویلي دي او د خپل حقم د اسلام په رڼا کې ورته بیان کړی دی او دا ورته ویلي دي چې د اسلام په تاریخ کې په بیلابیلو پړاوونو کې ښځو ته په کلتوري ادبي پوهنیز اقتصادي ټولنیز او سیاسي ډګرونو کې مهم رول ورکړل شوی دی. د اسلام په لومړیو کې چې د اسلام ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم د دې میرمن خدیجه او عائشه رضی الله تعالی عنها یعنی د دې نه یادونه شوی چې بیبي خدیجه سوداګره وه او بیبي عائشه د اسلامي احکام او احادیثو پر اساسونه کې مهم رول درلود. او یعنی د هغو وخت نه دا داسې نه ده چې مطلق ښځه ازادي نه لري او دې ته داسې په کار ده چې موږ باید نور د نړیوالو په تمه نه اوسو. لکه که دا بهرنی سیاست وي یا بهرنیان زموږ په هیواد کې لاسوهنه کوي او زموږ نه حقونه اخلي او دوی سره په ښکاره دښمني کوي یا پردې تر شا ورسره مرستې کیږي او دوستي ورسره کوي موږ ته دا لازم نه ده چې موږ نور د بهرنیو نه د خپل ژوند او د خپل ازادۍ خیرات وغواړو. دا هیڅ معنا نه لري. نور را دشي دا ټول خدینجونې د زموږ پلارونه ورونه دا د ټول یو ځای چې موږ خپل نور یو قیام وکړو زموږ صبر حوصله به خي تمام دي او دوی دې هم خپل سر په ګریوان کې نور د آزار او اذیت نه کوي. کله چې دغه یعنی رعایت د دوی سره مل نه وي دا حکومتداري به زما په نظر ډیر دوام ونه کړي. کله چې دوی دا د خلکو د خپل د دې ملت رضایت و نخلی دا حکومتداري زما په نظر هیڅ معنا نه لري او دا به
پایداره نه دي. طالبان حکومت ادعا کوي چې خلک له دوی نه خوشاله دي له حکومت ولای نه خوښ دي او وایي چې دغه کوم بندیزونه هم چې لګیدلی موقت دي او حتی کله ناکله دا ویلي چې دا د افغانستان د کلتور او فرهنګ سره سر خوري خلک ورسره خوشاله دي. په هر حال تاسو وایئ چې باید خلک خپل د خپل ځان غم وخوري، افغانان خپل باید د خپل ځان غم وخوري، د پردیو په تمه پاتې نشي او حکومت ته هم نور تمه ونه کړي ځکه چې دغه څلور کال پوره کیږي د طالبانو حکومت دغه ازادۍ چې د تعلیم او کار او نورو ټولنیزو برخو دي دغه بیرته نجونو ته ورکړي. ښاغلی وزین، زه تاسو دا پوښتنه کوم چې فکر نه کوي په کابل کې په افغانستان کې دننه دینی علما تر ټولو غټ مسولیت لري ځکه طالبان هر بندیز چې لګوي د اسلام له ادرسې لګوي د شریعت له ادرسې لګوي. عام کسان مونږ ژورنالستان او مدني فعالان چې هر خبره کوو په طالبانو خند نه لګیږي له بده مرغه دوی وایي چې تاسو په اسلام نه خبر پیلا بیل ټاپې لګوي وایي چې موږ یو چې په اسلام پوهیږو موږ چې اسلام متعبیر کړی او تفسیر کړی مو دی او موږ یو چې باید فیصله وکړو تصمیم ونیسو. دینی علما دلته په ډیر ښه موقف کې واقع کیږي چې طالبان له دینی اړخه بیرته وننګوي او ورته وایي چې دغه پالیسۍ د اسلام له اړخه غلطه ده، قرآني اساس نه لري، په حدیثو کې اساس نه لري. که څه هم دینی عالمانو خپل غږ اوچت کړی ستاسو په ګډون، البته هغه علما چې له افغانستانه بهر دي او یو څه د ځان او کورنۍ د امنیت تشویش نه لري، هم په افغانستان کې دننه یوی خواته امنیتی ملحوظات دی بلې خواته که غغنه او چته سبا خو به دی هغه مسولیت هم دی الله پوران دی وی ورته وای بچته خو پوی وی دنیا عالمه یوام کس خو نه پوی د تا ول خپل غغنه او چته فکر نه کوي چې دنیا عالمانو هم خپل غغ تر اوسه ډیر لکه څنګه چې لازم دی نه دی پورته کړی.
بله ګوره ما ارز کوم چې دینی علما په افغانستان کې د منبر نه د مسجد نه دوی د طالبانو د اسلامي امارت د حکومت د ځینې منفي پالیسیو په هکله ځکه لکه د نجونو د پرمخ د مکتبونو پوهنتون دروازې تړل او ځینې نور شیانو په مقابل کې کړي دي نه دوی نیوکې کړي دي نو دوی ته کار غلط ده په رسنیو کې په خطبو کې په خصوصي ملاقاتونو کې مخامخ ملاقاتونو کې. اما متاسفانه خبر دا ده چې د اوسنۍ حکومت چارواکي دي یو برخې متاسفانه د خلکو نه د خلکو غږ اوري نه د دیني علماو غږ اوري خپل هغه شی چې دوی ورته مناسب ښکاري ذوق او سلیقې سره ورته سترسم دوی ګڼي هغه تطبیقوي. نو صحیح ده چې نور هم ضرورت شته یعنی دا کفایت نه کوي دوی علماو دپاره پکار ده چې د تیر په څیر باید دوی د منبر نه د مسجد نه د حق خبره د غږ جکی هغه چې کوم اسلام دوی ته کوم مسولیت ورباندې ایښي دي هغه خپل مسولیت ادا کړي. دا د علماء رسالت ده چې الله تعالی د هغوی په هکله فرمایي چې الذین یبلغون رسالات الله ولا یخشونه ولا یخشون احدا الا الله. علماء ته پکار ده چې هغه کوم رسالت او مسولیت چې دوی په دندو پر مټو باندې دي دوی باید دا 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 ادا کړي دا رسالت او دوی پکار ده او دې کې باید پاتې رانه شي. اما اصلی خبره دا ده محترم نودین صاحب چې مونږ د دولتداري او حکومتداري چارې چې هغه په واز او نصيحت او د اخلاق په درس باندې نه کیږي. حکومت او دولتداري هغه د قانون پر بنسټ ترسره کیږي. اوس متاسفانه زموږ ستر مشکل او غټ یعنی ناورین ده په افغانستان کې چې دلته په افغانستان کې اوس د قانون حکومت نشته. یعنی تر اوسه پورې موږ اساسي قانون نه لرو د څلورو کارونه وروسته نور قوانین ټول لغوه دي رسمن لغوه شوي دي په افغانستان کې نافذ نه دي او د طالبانو اسلامي امارت حکومت اوس پورې تقریبا نه ده که و قوانین دوی توشه کړی چې هغه متني قوانین نه دي بلکې اداري قوانین دي. نو د یو ملک یو هیواد چې هغه تقریبا یو هیواد دی او پنځه دېرش تسلویخت میلیونو کسان پکې انسانان پکې ژوند کوي او حساس موقعیت لري. جنگ ځپلی هیواد دی متفقر سره لاس په ګریوان هیوادي دغه هیواد د پوره چې چیرته قانون پکې شتون نه لري قانون نه د قانون په غیاب کې په نشتون کې بیا د پادشاه او د امیر او د وزیر او والی او قومندان او د هر دوی د پولیس او عسکر د خپل هغه د استخبارات هغه ذوق سلیقه ثواب دید هغه قانوني تر څو پورې چې مونږ په افغانستان کې قانون خواتلار نشو دلته د قانون حکومت نه وي او د قانون د ټولو لپاره هم د چارواکو لپاره هم د ملت لپاره خلکو لپاره مرجعیت نه وي هغه وخت پورې دا مشکلات نه حل کیږي. چیرته چې قانون نه وي د خلکو ازادي تر پښو کیږي تر پښو لاندې کیږي. اوس ځکه چې قانون وي مثلا دلته دغلته ټولو چارې سمایي مثلا دلته وایي دغه اساسي قانون د حکومت مسولیتونه د داد خلکو بنسټیز د شهروندانو بنسټیز حقونه دي چې قانون حمایت کوي قانون تضمین کوي قانون ګرانتي کوي او په نور قوانین جزا قوانین جزایي قوانین مدني قوانین د نور قوانین کچې د عالی د لوړو زده کړو قوانین قانون د معرف قانون دغه قوانین چې په هیواد ته سوچ مونږ د قانون حکومت رامنځته نه کړو ته سوچ د قانون حکومت نه یي چې هغه وګړو لپاره او چارواکو لپاره مرجع چې هر څوک خپل مسؤلیت او حقوق باندې پوي تر هغه وخت پورې زه ګمان نه کوم چې د افغانستان مشکل حل شي. طالبان حکومت ته دا پکار ده چې هغه د هر سنه مخکې مونږ د قانون د دولت د قانون لاندې د قانون حاکمیت لاندې دولت او حکومت خواته لاړ شو او دغه د اساسي قانون دی د قانون حاکمیت د اساسي قانون نشو کیږي چې موږ د اساسي قانون ولرو چې هغه د اسلامي اصول سره سم چې هغه د افغانستان خلکو لپاره حقیقتا د نزاع او د اختلاف وړ خبره نه ده. ټول خلک اسلام منی، اسلامي شریعت منی. مونږ د اسلام په چوکاټ کې باید اساسي قانون ولرو چې هغه د دولت د حکومت او چې دولت دغه په چوکاټ دولت جوړ شي، د دولت په چوکاټ حکومت جوړ شي. او کله چې دا مونږ دولت ولرو او حکومت ولرو او دولت نور ستنې ورکان ولرو په اساسي قانون کې، بیا به نور قوانین رامنځته کیږي او زمونږ ژوند ټول په دې قانون په چوکاټ کې ترسره کیږي. او هر څوک او هر انسان، هر وګړی، هغه هم حکومت هم ملت، خپل حقونو باندې مسؤلیتونو باندې پوهیږي. نو اوس بیا به هلته به میډیا هم قانونی کیږي، رسنۍ هم قانونی کیږي، قانون لاندې راځي. د چارواکو، د محاکمو، د چارواکو، د مسؤلینو کړه وړه هغه هم د قانون لاندې راځي. هر څوک به خپل لاره باندې رواني او چا د بل کس په حق باندې تعدی او تجاوز نه کوي، نه حکومت تجاوز کولی شي، تعدی او تجاوز کولی شي، نه وګړي افراد. نو په نتیجه کې دا ده چې موږ یو منظم ملي ژوند، اجتماعي ټولنیز ژوند، سیاسي ژوند، اقتصادي ژوند، تعلیمي ژوند، فرهنګي ژوند، مونږ هغه به د دې سي منظم او قانوني ژوندانه خوندن کیږو. نو داغه په چوکاټ کې بیا هغه کیږي د خلکو لپاره دا حق حاصلېږي. عالم لپاره چې حکومت باندې نه وکړي، ته تاسو وګورئ چې ځینې علما چې اوس حکومت باندې د پالیسي سره باندې دوی نه وکړي، کې انتقاد کوي او د اصلاحاتو غوښتون کې دي، نو متاسفانه د حکومت له خوا هغوی ځپل کیږي، هغوی زندان اچول کیږي. تاسو ولیدئ په دې اخر هفتو کې اونۍ کې چې ځینې علما هم تاسو بندیان دي، مثلا هم اوس هم دوی په جیل کې دي، بندیان دي، هغوی باندې یعنی حتی دغه کورونی خبر نه دي چې هغوی چیرته دي. نو چیرته چې قانون نه وي هلته ځنګل قانون دی. نو موږ ته پکار ده اسلامي امارت سرپرست حکومت ته پکار ده چې قانون حکومت خواته لاړ شي. چیرته چې قانون نه وي به استبدادي، استبداد او اختناق، او بدترین استبداد او اختناق هغه ده چې هغه د دین تر نامه تل استبداد او اختناق ټول بد دي، ټول منفي دي، ټول د قبول دي، منلو وړ نه دي. اما دین تر نامه، د شریعت تر نامه، د خدای حکم تر نامه باندې استبداد کول، د الله تعالی بندگان زفل، د هغوی ازادي محدودول، هغوی باندې د ژوند درسه تنګول، هغوی د خپل حقونو نه محرومول، دا استبداد نتیجه ده. همدې لپاره زما غږ د عرض زده چې اتصاد د منبر نه شي، دا یو ځل بیا غوښتنه کوم د اسلامي امارت د سرپرست حکومت د محترمو چارواکو نه چې حکومتداري په دې نه کېږي، په واز باندې، په موضوع مسله او نصیحتونو باندې نه کېږي، دا د قانون پر بنسټ کېږي. او قانون باید همدې لپاره خو الله تعالی شریعت را لېږلې دي، که نه که په خبره به واز او نصیحت او دغه بنسټونه باندې کېدل، خو بیا شریعت ته خو ضرورت نه و دی، حلال او حرام ته باید او نه باید ته نه. خدا همدې لپاره خو موږ په اسلام کې حلال لرو، حرام لرو، محرم لرو، مکروه لرو، نور همدغسې احکام دي، اولویتونه دي. نو از می داده چې د دې مشکلاتو مشکلاتو د حل د پای د ټکی کېدو کېښودلو دپاره قانون اړین دی. او د قانون هغه نه مخکې زه به د آخري خبره وکړم چې مونږ د یو ملت د یو پراخ ملي تفاهم ته ضرورت لرو. ملي تفاهم چې په هغه کې ټول افغانان دي، طالبان او مخالفین، او په منځ کې د افغانستان خاموش اکثریت، او خلک په دوکې ښځې، نارینه، ځوانان، علما، استادان، منورین، تاجران، د ټول خلک په دې ملي تفاهم کې برخه واخلي، د افغانستان مشکلات پکې وڅېړل شي، د دې ملي تفاهم په نده کې مو سیاسي او اقتصادي اجتماعي اصلاحاتو خواته لاړ شو، ترڅو افغانستان د دغه حالت نه چې ډېر یعنی خطرناک حالت دی د نه وایستل شي. که همدغسې حالات داسې دوام وکړي، زه ګمان کوم چې دغه اوسنی حالات دوام ممکن نه دی. دا د الله تعالی د تکویني قوانینو سره سم هم د دوام وړ نه دی. او د افغانستان تاریخ ته چې ګورو، دغه آخري معاصر تاریخ هم چې ګورو، چې دغه حالات دی دوام وړ نه دی. یعنی دا دغه حالت چې اوس موږ افغانستان کې لرو، دا دوام نه کوي. داسې وخت خدای ونه کړي راځي چې په هغه کې بنه طالب مسون پاتې شي او نه مطلوب، یعنی د هېواد ټول به نو. غوره خبره دا ده، د عقل او دی شر خبره دا ده چې د طالبان اسلامي، د طالبانو د تحریک، د حرکت، د اسلامي امارت حکومت، دوی د اوس د ستلور کړنه ورسته د قانون حکومت خواته لاړ شي، او موږ یو اساسي قانون ولرو. د اساسي قانون په چوکاټ کې به هر شی واضح او د مشکلاتو نه حق، او به هغه وخت کې نه ښځې د خپل حق نه محرومېږي، به د ښځې تعلیم حق لري، د کار حق لري، د تفریح حق لري، او دغه ناروا او غیر شرعي او غیر اسلامي بندیزونه چې په ښځو باندې د شریعت تر نامه لاندې وضع شوي دي، دا ټول به ختمېږي. او هر څوک به خپل حق او حقوق واجبات پېژني، او مشکلات حل کېږي. څوک د قانون سرغړونه کوي، بیا به محکمه ده او قانون ده، کور
ودان سلامت سی وزین سی لتاس سره مخه په دې کې چې تاسو په دریس خبرونه کې هم له موږ سره میلمانی یې لک زره دامه وکي. کور ودان وزین سی په باس کې لګډون خپل نور میلمانو سره باس ته دامه ورکو. میرمن انارګل زیرک لتاس نه دا پختره کوم چې طالبان والے له قانون جوړونې نه ویریږي. وزین صاحب وایي چې درته چې قوانین جوړ نسی اساسي قانون جوړ نسی او له دغه اوسنیو وازو نصیحت نه دغه وضعیت راونه وزي قانون چوکاټ ته ونه لویږي افغانستان نه کیږي. والے له قوانین نه ویره موجوده د ساسو پر نظر
او بعد دختونه سدوی ایدی لوجنه د قانون په جوړول باندې دوی داریږي کنه کچیر مثلا د قانون جوړ شي قانون د قران څخه ایستوي دوی بیا نسی کوي چې دا عملونه چې اوس کوي دی غلطه وکړي. هغه ته بیا دوی د سکی ته لکه یو انسان وتړي هغه ته دوی بیا قانون ته اسلام ته قرآن ته تړل کېږي. دوی د دغه لپاره دوی د قانون سرغړونه کوي او دوی قانون ته ټینګېږي. قضا به یو بل نظر تاسو ته درکړو مثلا که دغه قانون په اسلام کې راغلی د ښځې لپاره ښځه د له کوره ونه وځي ښځه کار ولیکي یعنی د دې نورو خلکو لپاره دا جایز ده چې ښځه باید بیخي له کوره ونه وځي جلکۍ باید تعلیم ونه کړي ښځه باید کار ونه کړي د دوی لپاره آیا دا جایز ده چې دوی په دښته کې د یو جلکۍ پسې منډې وهي د ټوپکو ډزونه پې کوي او دوی غواړي چې هغه جلکۍ په زوره ځان ته په نکاح کړي آیا دا د دوی لپاره جایز ده؟ که یوه ښځه مثلا د کوره وځي په اسلامي حجاب باندې هغه یوه کونډه ده هغې ته یتیمان پاتې دي هغه غواړي چې کار وکړي په حیا او په پردې سره دا دوی ته ناجایزه ده. که دوی مثلا په خلکو باندې تجاوزونه کوي هغه قانون په هغه غریب باندې تطبیقیږي په دوی باندې نه تطبیقیږي آیا دا د اسلام په کوم ځای کې راغلی؟ قانون ته د قانون چوکاټ لاندې خو غریب او مالدار واقدار او بې واکه ټول په یو چوکاټ باید داخل وي آیا دا د دوی لپاره جایز ده؟ خو دوی د دغه لپاره د قانون ته ځان نسي ټینګوی که چېرې مثلا دلته اساسي قانون جوړ شي او دوی داسې کېږي ما مخکې هم درته وویل ځکه چې د دوی لاسونه پکې وتړي دوی د دغه لپاره اوس دوی ته قدرت لاس په قدرت دوی ته په لاس ورغلی چې دوی هماغه څه زړه غواړي دغه شل کاله چې دوی په غره کې تیر کړی دي یعنې د دوی سره بېخي د مفکوره نشته چې د افغانستان جوړ شي. زه خو هېڅ وینم د ما په نظر دوی آتا دی دوی هدف دا دس مثلا دوی د دلته راغلی دوی خط دیگه سو مگاهده نلرو دوی دی پیشتو تو لولو لپار راغلی دی دی لپار راغلی سو مگاه سلا نقه خا بنگله زانتا جور کی او خا خزا زانتا و کی او خا موتر زانتا و کلی دوی سر دی وطن غم نسه که دوی سر دی وطن غم مای دوی آغا تلون سو پده حکی کلی دوی باید پیر بندی عمل کلی وی دوی دی سلور کلی کی سو پی کی وی سو نرگی مگزان تا قانون یا پالیسی جوله و دی مکتب لبار آیا دی دوی دی قانون او دی پالیسی ولی جوری گی نه اصلی دی دوی عدف داده سو دی وطن جور نسی تباور پا خدای وکر سو ما بل ورز د ماشومان بوټونه می وړي او بازار ته په موچی باندې می جوړول چې موچی ما ته په زړه سو ویل چې خو دې غوښ پورې کنه ما دې ما په لاس زول څه څه حایل د کور څه یو ته نه فقه برابر کوم دې ما نه دې ورځ شل په دې اخلي څه شل په دې باید نو تر راکي یعنی چې دوی یو موچی نه دې ورځ شل په دې اخلي چې او څوک چې ریکشا چلوي چې دې نه دې ورځ شل په دې اخلي آیا دې دې سره به څه تما توقع پیدا چې دوی د افغانستان جوړول لپاره دې کار کوي.
بله کور ودان سلامات او ستاسو له خبرو داسې پر ما وختلو پښتم چې هله مندي څومره موجوده ده مال خبرو نه دا جاج واخسته چې هله نشته تاسو وایي چې ورستر بل وضعیت داسې کیږي چې هغه هله د ځوانانو د نجونو د خزمري په هر حال کور ودان بحث کې لګډونه لګ وخت پاتې دی راځي چې میرمن خورم ته هم لږ زره وخت ورکو ترڅو د پای خبري وورو. میرمن خورم فکر کوي چې په لاند وخت کې دغه حالات د بدلون ور دي دغه ازادۍ چې موږ تاسو خبرې په وکړي چې په اسلام کې ورکول سوي کاغلي وزین واضح کړي دغه ازادۍ به افغانانو ته خصوصا جنو او خزو ته ورکول شي او کنه څلرم پنځم شپږم کال به هم همداسې پوره کیږي او دغه ازادۍ به نور هم پسې محدود کیږي.
مننه لودین صاحب ان شاء الله نو د الله پاک نه البته موږ نه امید نه یو ځکه چې نو امید دي الله نه هیڅ کله خر نه ده موږ خپل رب ته تما توقع لرو او د خپل رب نه هیڅ کله را امید نه یو او دی و روز سهار په هیله یو چې ان شاء الله زموږ او د افغانستان د خلکو باندې به یو ښه سهار راځي ځکه اوس موږ داسې حس کوو یعنی حس خو څه کوي چې په داسې یو حالت کې چې په موږ باندې توره شپه ده موږ تر اوسه سهار نه دی لیدلی خو د سهار په تمه یو موږ او د افغانستان ټول خلک او دلته مهمه خبره ده چې دوی د حجاب نه خبرې کوي لودین صاحب، او دوی هغه محدودیتونه چې خود ته مخ کړی دي چې یعنی په دوغو اساس تاسو نشئ کولای مکتب ته لاړ شئ یو وظیفه اجرا کړئ. اوس هغه وخت لکه د پخوا چې وا هغه حجاب نشته لودین صاحب، زه خپله اوس فعلا په افغانستان کې یم، مشنیدان کای بواد مانند دي دي زه هر څه په خپل سترګو باندې وینم. د جمهوریت په وخت کې کدي چا حجاب او هغه خځینجونې وسم هماغه سي دستکش حجاب او د هر څه منظم دي، او چا چې نه غوښتل چې هغه حجاب مراد کی په والله یعنی وسم زته هغه حجاب نه دی مراد شوی. یعنی اوس تاسو د یو سیاست یو پروژه یعنی دوته یو څه نوم ورکوي زه په دې نه پوهیږم، وسم هغه حجاب نشته. بیا یې تکرارم که دوی دا یعنی دا هیڅ ورسره وي چې موږ غواړو چې حجاب او دا اصلاحات رول، اوس هم هغه اصلاحات نشته. ما وایو چې موږ په یوه اسلامي ټولنه کې ژوند کوو، هغه څوک چې د قرآن او د اسلام نه خبر دي هغو هغه ټول کوم قوانین چې اسلامي او شرعي دي قانوني دي هغه یې په نظر کې نیولی دي، او چا چې نه غوښتل هغه شرایط په نظر کې ونیسي مخکې همداسې و اوس هم داسې دي. یعنی موږ د دوی نه هیڅ د تمه او توقع نه لرو چې دوی به اوسم د افغانستان په خلکو باندې رحم وکړي او هغه څه یې چې حق دی ور به کړي، نه هیڅکله هم نه. زموږ تمه او توقع نشته دي ځکه دوی په خپل ځان نه پیژني چې څه وکړي، خپله حکومتداري نه پیژني، قانون نه پیژني، هغه خپل مسؤلیتونه نه پیژني. کله چې یو څوک خپل ځان ونه پیژني، خپل دین ونه پیژني، خپل رب ونه پیژني، خپل هغه وظیفه ونه پیژني، دوغونه به یو بل نفر څه توقع لري؟ د دوی نه به د خلک څه توقع ولري چې د خپله پیسو تناسب د خپل ژوند جوړولو تناسب هغه حس په دوی کې نشته چې د افغانستان خلک څه تیروي. هغه څوک چې نه صحنې ته تر اوسه موږ د خپل پادشاه یا زموږ سرپرست چې څوک دی په سترګو نه دی لیدلی، چې دا څوک دی نوم یې اورېدلی دی موږ بس. آیا یعنی د اسلام په تاریخ کې هغه څوک چې پادشاهان وو، هغه څوک چې رهبران وو، هغوی هم داسې کول، داسې رهبري کوله که هغوی به د خلکو په منځ کې ناست وو، هغوی به د خلکو مشکلات حل کول، هغوی به د خلکو مشکلاتو ته غوږ نیوه، هغوی به د خلکو سره د رعیت سره اوږه په اوږه وو. که به داسې وو چې د یوه ځای نه غږېږه د هغو مړی ژوندی معلوم نه ده چې شته که نه شته، دوی په هغو ملک کې چې مثلا د اختر لمونځ نه کېږي، د جمعې لمونځ نه کېږي، د هغو پادشاه معلوم نه وي، زموږ تر اوسه معلوم نه دی. موږ د دې نه څه تمه او توقع ولرو؟ خو بیا یې هم تکرارم چې موږ خپل رب ته یعنی صبر کړی دی او موږ تمه او توقع انشاءالله تیل لرو او موږ د یو روڼ سهار په هیله یو.
بله، په همدې هیله کور ودان سلامت اوسئ. په همدې خبرو سره چې هیله بخونکې وې او ټول به هیلې خپلې نه مړې کوو، دا خبرونه هم پای ته رسوو. اوریدونکو، زما حق خبرونه هم دومره وه. له خپلو میلمنو دینی عالم فضل هادی وزین، د ښځو له فعالې لطفې خورم، او د ښځو له بلې فعالې انارګل زیرک نه ډیره ډیره مننه. له ازادۍ راډیو سره پاتې شئ.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زنجیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو Oh,
گویا بو